ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د جمعه ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 20 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سپې دي. وایس اف امریکا دی وا یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو قربانی یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاس ویو را سره ملګری او سېږي خبرونه کې تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو سرټکی.
افغان چارواکی وای پوز یې په خپل سر د ملک د دفاع توان لري. په واشنگټن کې د افغانستان نه د نږدې نیم امریکایي پوزیانو د بيستلو د خبرونو ورستو افغان چارواکو دغه خبري کړې دي. یو افغان سړون کې وای
کرم غواړي چې نیمایي لشکر د افغانستان وباسي. دا د طالبانو غوښتنو ته ځواب دی غیر مستقیم. دا طالبانو مذاکرې ته یو اوس نیت دی چې امریکایانو وښول اوس نو په طالبان نو توپ د دوی پر میدان کې دی وارې دی چې دوی دا مخته سي.
په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند غړي او څېړونکو وایي د شام زه د امریکا د فوزانو وستلو فیصله به په شام کې د واک ټوله بدل کړي. د ډیموکرات ګوند یو وتلې مشر نانسی پلوسی وایي فیصله ډیره په بې پامۍ سره سوې ده او دا چې خطرناکه هم ده.
A decision made in a cavalier fashion in terms of our allies in the fight against terrorism, a decision that is dangerous and a decision that is a Christmas present to Vladimir Putin.
متحده عرب اماراتو پاکستان ته د 3 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړي او ویلي دي چې دغه پیسې به د پاکستان تر ټولو لوی حکومتي بانک یا سٹیټ بانک اف پاکستان کې جمع کوي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
امریکایي میډیا وایي صدر ډانلډ ترامپ د افغانستان نه په غټه شمېره کې د امریکایي پوځیانو پر راوستو پلان باندې غور کوي. د پلان تر مخه خوښه وزره امریکایي پوځیان به د جنوري په میاشت کې د افغانستان نه رابطل شروع کړي او باقی پاتې به په راتلونکو میاشتو کې په مرحله وار توګه راوباسل کیږي. امریکایي پوځ د نېټو غیر جنگي ځواکونو برخه ده. د چا بنیادی مقصد چې افغان ځواکونو ته تربیت او مشورې ورکول دي چې د ملک د امنیت سیمواري په خپلو لاسو کې واخلي. د ترامپ انتظامیه د خبرو اترو د لارې د افغان جنگ یو حل راوستلو لپاره لارې ګوري چې پکې د طالبانو سره خبرې اترې شامل دي. اخوا افغان چارواکو ویلي چې پوځ یې په خپل سر د خپل ملک د دفاع توان لري.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ امریکایي فوج د شام څخه وستلو په فیصله په امریکا کې د ډیموکرات ګوند غړي او څېړونکو وایي د شام امریکا فوجیانو د وستلو فیصله په شام کې به د واک ټوله بدل کړي. د ډیموکرات ګوند یو وتلې مشره وایي نانسی پلوسی وایي چې فیصله به ډیره بې پامۍ سره سوې ده او دا چې خطرناک هم ده. امریکایي چارواکي چې وایي شام یا سیریا کې د امریکا نږدې 2000 فوزیان لرل د داعش په ضد په جګړه کې بوخت وو. دا فیصله د هغه وروسته اعلان شوه چې امریکا صدر ډونالډ ترامپ وویل چې داعش په شام کې ماتې خوړلې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکایي فوج د شام څخه وستلو فیصله هرکلی کړی دی.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځنګړی استاذي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان افغانستان کې د سولې په اړه کردار تر سره کولای شي خو کتل بداوی چې پاکستان پر اتونکو ورځو یا هفتو کې څنګه عملی ګامونه اخلي. د افغانستان طلوع او اریانا ټلویزیونونو سره په خبرو کې زلمی خلیلزاد ویلي طالبان د افغان حکومت پلاوی سره په لیدو نه سلا کیږي او دا چې هغه فکر کوي چې دا د طالبانو یو تیروتنه ده چې د امریکای په ګډون په برخه والو هیوادونو یې منفي اغیزه کړې ده. روان هفته د متحده عرب اماراتو د غونډو په وخت طالبانو د افغان وفد سره د لیدونه انکار کړو. افغان حکومت په دغه عمل ناخوښي ښودلې او د ارګ لخوا په شبي یو بیان کې دا د طالبانو ماتې بلل شوی.
د پاکستان فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د ترهګرۍ او نورو سختو جرمونو کې ککړ 15 ترهګرو ته د ژوندۍ سزا منځوري ورکړه ده. پاکستان فوج د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي چې دغه ترهګر په فوجیانو او قانون په ځای کوونکو ادارو باندې بریدونه کې ککړ وو. فوج وایي چې دغه ترهګرو ټول 14 کسان وژلي وو چې په هغې کې 13 فوجیان او 3 عام وګړي هم شامل وو او د ترڅنګ یې په ترهګریز عملیاتو کې 9 کسان ژوبل کړي هم وو.
متحده عرب اماراتو پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د پاکستان غټ حکومتي بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان کې جمع کوي. د پاکستان د بلچبي اقتصادي وضعیت ته د اډانی ورکولو لپاره د دې وړاندې سعودي عرب هم پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړو. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو د اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سخ وخت کې د زړه د خلاصه د پاکستان په ملاتړ کولو د متحده عرب اماراتو مننه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر یو بیان کې د اماراتو د غغام د دواړه هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او په کلونو د خور اړیکو عکاس ګرځولې دي. د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو د اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته غلی چې پاکستان په بهرنی ادایګیانو کې د توازن د بحران سره مخ دی او د دې لپاره نړیوال مالیاتی ادارې IMF او نورو ملګرو هیوادونو ته هم مالی خواستونه ورکړي دي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې دې رقم سره به د پاکستان د زر مبادله په ذخیرو د باو کم شي او د ډالر په مقابل کې د روپې بیا به هم یو څه استحکام عمومي. د معاشي چارو سیلنکار محمد سہیل وایي پاکستان په درامداتو او برامداتو کې چې کم فرق دی هغه ډیر لوی دی او دا به تر کلونو پورې روان وي. او بل دا چې پاکستان له IMF ته هم تلل پکار دی ولې چې د IMF نه بغیر سټرکچر اصلاحات نه کیږي. او بل دا چې د IMF د پروګرام له کبله بهرني پانګه اچونکي هم ډاډ مومي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی.
د بلوچستان سرشار کوټې زاتیره جمعې په ورځ ډاکټر ابراهیم نامعلومه کسانو تښتولی وو او تر اوسه یې د راک نه دی معلوم سوی. د دې وروسته په کوټه کې ډاکټرانو د ابراهیم خلیل د تښتولو په ضد احتجاج پیل کړی دی. تفصیلات تاسو ته د حافظ الله په راپور کې لرو.
دا پی ڈی لتیرو اتو ورځو راځي بند ده او لامل یې دا دی چې د کوټي یو مشهور ډاکټر چې په ډاکټر ابراهیم خلیل باندې یادیږي هغه د کوټي د شاباس ټاون ته نږدې لښویل ننیمو بجو بعد ل خپل موټر زخه هغه وخت اغواسو چې کوم وخت دای ل شخصي هسپتال څخه د خپل د کور په لوري روانو چالته وسلوالو کسانو د پولیسو په وینا د لاغه ځای پورته کړی. دا ډاکټر تروسه لادره کړی د دې ډاکټر د اغوا په خلاف د کوټي د ډاکټرانو ټول چې کوم سازمانونه دي هغوی مشترکه یو کمیټه جوړه کړې او له 13 ورځو راهیسې دوی پر احتجاج باندې دي او د کوټي د سرکاري هسپتالونو او پی ڈی سی احتجاجن بندې کړې دي چې د هغه لقباله دلته چې کوم مریضان راځي هغه لستونزو سره مخامخ دي. احتجاج لړۍ ته دوام ورکوي. لبلې خوا د صحت د سیکرټری مرستیال ولی بلیس وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی خپلې هڅې روانې کړې دي او د ورکشوي یا اغواسوي ډاکټر پلټنې روانې دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زره دغه ډاکټر مونده کړي او خپل کور ته راورسوي. حافظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د دفاع وزیر جیم ماتس به د فروری په وروستیو کې هغه خپله څوکۍ پرېږدي. نوموړي د زیارت پنجشنبې په ورځ دغه اعلان کړی او ویلي دی جیم ماتس د 2 کالو وزیر دفاع پاتې کېدو وروسته د فروری په وروستیو کې به ریټایر کیږي. نوموړي ویلي جیم ماتس په وخت کې به ډېر پرمختګ سوی او په ځانګړي ډول د جنګي سامانونو اخیستو په برخه کې هغه زیاته کړې ده او جیم ماتس د اتحادیانو په لړ کې مرسته هم کړې ده. صدر ټرمپ ویلي زر به نوی د دفاع وزیر اعلان وکړي.
د امریکای د نمائندګانو ایوان د خرچو یو عارضی بل منظور کړی دی کوم چې با صدر ډانلډ ټرمپ ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د ایوال جوړولو لپاره 15 ارب ډالر ورکړي. د نمائندګانو ایوان د زیارت پر ځنا وخت د قبل د 115 په مقابله کې په 217 رایو سره منظور کړی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. امریکایي میډیا وایي صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان نه په غټه شمیره کې د امریکایي فوجانو پر رابستو پلان باندې غور کوي. اخوا افغان چارواکي وایي چې فوجي په خپل سر د ملک د دفاع توان لري. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن لبان راکوي.
د سولې په تړاو په بوزوبۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپای ته رسیدو وروسته نیویارک ټایمز رسپانډ د امریکا د حکومت له قوله ویلي چې صدر ترامپ اداره په پلان کې لري چې له افغانستان څخه د خپلو نیمایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا په ګډون د ناټو شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه چې تر ډېره افغان ځواکونه د روزنې او مشورې ورکولو چارې مخته وړي میش دي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخنسوری ویلی دی پاتې بهرنۍ ځواکونو دی وتلو بهیر دی هیواد پر امنیت هیڅ منفی اغیز نشي کولای. نو موړی وای دی 2014 میلادي کال پر مهال داسې ګمان کیده کله افغانستان یو لک بهرنۍ ځواکونه ووزی دا هیواد به سکوت وکړي، خو افغان امنیتی سرتیرو لخپلې خاورې په میړانه دفاع وکړه. نو موړی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی کدي 200 بهرنۍ سرتیرو چې هغه هم تر ډیره دی افغان ځواکونو دی روزنې تخنیکی مرستو او دی ملاتړ مخته وړي که دا ووزي دا په هیڅ توګه په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. د نړیوالو چارو څېړونکی یونس پکور وایي امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو د مخته وړاندې تلو لپاره ټینګه اراده له افغانستان څخه د خپلو نیمایي سرتیرو په ویستلو سره څرګنده کړه.
غواړي چې نیمایي لشکر د افغانستان وباسي. دا د طالبانو غوښتنو ته ځواب دی غیر مستقیم. دا طالبانو مذاکرې ته یو اوس نیت دی چې امریکایانو وښول، اوس نو په طالبان نو توپ د دوی پر میدان کې دی، وار یې دی چې دوی دا مخته سي، د افغان حکومت سره خبرې شروع کړي، آتشباس دستبند اعلان کړي او په درو څلورو میاشتو کې پر مخ ولاړ سي.
له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا 200 سرتیرو د وستلو په تړاو رپورټونه په داسې حال کې دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو ترمنځ د اماراتو په درې ورځنۍ ناسته کې په درې میاشتو اوربندي بندیانو پر تبادلې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو همداراز د نړۍ او سیمې ته د نړیوالو ترهرګرو د ګواښونو پر سر خبرې شوې دي. د سولې په تړاو د امریکا د ځنګړي استازي او د طالبانو ترمنځ خبرو په ناسته چې په ابوظبي کې ترسره شوه د افغان حکومت پلاوی هم ورغلی و، خو طالبانو له هغوی سره ونه کتل. د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده افغان حکومت اماراتو سعودي او پاکستان د طالبانو پر دې پریکړه خوشینی خودلې ده. جمهوری ریاست ویلي طالبانو استازي او د افغان ولس او نړیوالې ټولنې د توقع خلاف کار په ترسره کولو سره دا څرګنده کړه چې هغوی د سیمې خیر نه غواړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره د خبرو کولو د غوښتنې ردیدل د طالبانو لپاره د سیاسي ماتې په معنا ده او هغه طالبان چې سولې ته ژمن نه دي هغوی له مسؤلیته ځان نشي خلاصولی. خبر پاڼې د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله لیکلي چې افغان حکومت به د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان تحریري له ډیوې سره خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم لازمي وګڼلې.
موږ هیله من یو چې پرون ونه شو چې مذاکرات یا هم مذاکرات لپاره بحثونه حکومت او طالبانو ترمنځ هم وشي. دې نه وروسته موږ غواړو چې که طالبان هر هیواد سره بحث کوي، خصوصا امریکې سره او نور هیوادونو چې ورسره وي، که د افغانستان مرکزي هیئت هم ورسره وي، دې ښه ده ځکه چې افغانستان سولې افغانستان ته اړه لري او طالبان باید حکومت سره بحث وکړي او حکومت سره مذاکرات پیل کړي.
په بوزوبۍ کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرې د پاکستان، امارات او سعودي عربستان په موجودګۍ درې ورځنۍ خبرې د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسېدې. ټاکل شوې بله ناسته په سعودي عربستان کې ترسره شي. په سعودي کې د افغان سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو نېټه نه ده اعلان شوې، خو د رپورټونو له مخې په دې ناسته کې به د افغان حکومت رسمي پلاوي هم برخه اخلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د افغانستان څخه تاسو راپور واورېدی. هم اوس تاسو ته په دې راپور وړاندې کوو چې د امریکا د شام یا سیریا څخه خپل فوج بستلو اعلان او د دې وروسته د امریکایي میډیا وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان څخه غټه شمېره کې امریکایي فوجیان په راوستلو په پلان باندې غور کوي. په دې اړه باندې په پاکستان کې سیړونکي سوای ریاض حسین یو تفصیلی راپور لري.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مصر نه د ځواکونو د واپسې د اعلان وروسته په افغانستان کې هم د ځواکونو د کمی اعلان کړی دی او ماهرین وایي چې دغه اعلان د امریکا لخوا په افغانستان کې د امن خواهش څرګندوي او امکان لري چې د وړاندې نه په متحده عرب امارات کې د پنځه ملکونو ترمنځ مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او د طالبانو لخوا هم د اوربندې اعلان وشي. په دې حق له صحافي او سیړنکار طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ځواکونو د کمی اعلان د وسلوالو دپاره یو مثبت پیغام کې دی شي.
د دې اعلان وخت ډیر زیات اهم دی ځکه چې تازه خبرې چې شروع شوې دي په دې کې دا موضوع راغلی و در طالبانو اصلي غوښتنه پاتې شوې ده. دا یو مثبت پیغام طالبانو لپاره هم کېدی شي چې امریکا غواړي چې فوجان د افغانستان او باسي وغه مخکې به کم یو تاثر دلته په پاکستان کې خاص کر د دفاعي تدینګات به سره مخام لګیای چې نه فوجان نو باسي د غي نور اهداف تي په چین نظر ساتي د پاکستان په نو هغه هم زما خیال چې دې سره دا غي نه کېدی شي. تشدد باندې طالبان را لګي چې تشدد کم شي یا اوربندو کې یا جګړې نه لاس واخلي او
په افغانستان کې دا وخت د امریکا سوال لزر ځواکونه موجود دي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل کار سرته رسوي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راځي چې روانه میاشت په 13 او 14 نیټه د متحده عرب امارات په ابوظہبی ښار کې د امریکا، پاکستان، افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره خبرې اترې شوې او دغه خبرې اترې مثبت ګرځولې شوې. په دغه خبرو کې د طالبانو لخوا هم شرطونه ایښودل شوي وو او مطبوعات وایي چې په هغه کې د اوربندې قیدیانو د خوشی کولو او د بهرني ځواکونو د وستلو غوښتنې هم شوې وې. د دې وړاندې د صدر ټرمپ لخوا د شام نه هم د ځواکونو د وستلو اعلان شوی وو چرته چې د اتحادي ځواکونو لخوا داعش یا آیسیس ته هم شکست ورکړی شوی دی. په افغانستان کې هم د طالبانو نه علاوه د داعش د موجودګۍ خبرونه هم مخې ته راځي. په مرکز خار پیښور کې ځایي خبریال مشتاق یوسف دی وایي که د امن د پاره رواني خبرې اترې نه کامیابیږي او د امریکا او د امریکا ځواکونه هم د افغانستان نوزي نو دا به په افغانستان کې نه یوازې خانه جنگي ته دوام ورکړي بلکې ترهګر ډلې هم خپل فعالیتونه زیاتولی شي.
زما په خیال باندې دا چې امریکا غواړي چې څوم نظر کېدی شي خاص کر د آینده چې کوم ته کې ساتي انتخابات کېږي دا غیر مخکې مخکې دوی پوځ چې کمې راولي او خلکو ته دا وښيي چې موږ د افغانستان د مسلې حل له وختو هلته کې ارکابي ته شکست شو ځکه چې که داسې یادي نو هغوی طالبان که دومره خرج نه وه هغوی غټ پخته کې نو هغوی دا اوس ارکابي نه موږ شکست ورکړو نو دا ځکه فرض کړه اوس په یو طرف باندې دی زی او اکدم افغانستان خالي کېږي نو دې مطلب دا چې بیا به هلته کې خامخان امن او امان سوتې هلته راکېږي طالبان خود مخه لري مضبوط دي افغان نه خلک د افغان حکومت یا دغه ادارې دون مضبوط دي چې بیا دغه حمله مخه ونیسي. پاکستان کې بیا هغه ګروپونه لکه القاعده داعش او داسې نور مضبوط نشي.
یاد دي په افغانستان کې امریکایي د سوارل زر ځواکونو نه علاوه د ناتو 8000 ځواکونه هم موجود دي لري او د دې وړاندې هم دا هم یې سرګندې شوې دي چې د ځواکونو د کمی سره به په افغانستان کې داعش یا آیسیس هم خپل اثر زیات کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان ټول اوریانا ټلویزیون سره په مرکو کې په تفصیل سره د افغانستان د سولې د پاکستان په کردار باندې خبرې اترې کړې دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیروز برشاه صاحب ناست دی. پیروز صاحب، تاسو سره مو شوای په خیر علي.
په خیر.
پیروز صاحب، د زلمی خلیلزاد خبرې چې پاکستان په افغانستان کې رول تر سره کولای شي خودی طبقه تلوی او یو شمیر نور خبرې هم کړې دي، د هغه خلاصه سره سی په کې ویلي د افغانستان دراتلونکو او د افغانستان د جوړجاړي په سر باندې.
نو هغه دلته په انټرویوګانې ورکړې دي، د اریانا ټي وی سره خبرې کړې وي، په هغه کې دی وایي چې څنګه د امریکای په شان د سعودي، د متحده عرب اماراتو او پاکستان هم یو کردار لوبولی شي چې په خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو منځ کې، او په دغه مهال چې دا جنگ رواني، نو خود دا ویلي دي چې موږ به ګورو پر روان ورځو هفتو کې چې پاکستان څه هغه عملي ګامونه اوچتوي چې طالبان نو سره خبرې وشي، د طالبانو او د افغان حکومت منځ کې خبرې وشي. بیا هم دک طالبانو دا فیصله چې دوی به افغان حکومت سره نه ویني، په دې باندې د نیوکې کړې دي چې دی نه خدا موږ ته دا اوس سوال دا دی چې آیا طالبان واقعي سنجیده هم دي که نه دي. که فرض که سنجیده وي، نو پکار وي چې دوی خبرې ته راشي، خلکو سره ملاو شي، افغانانو سره د یو بل قدر او احترام وکړي. نو دا خبرې کړې دي. دې نه علاوه دا هم ویلي دي چې طالبان نر برخه نه اخیسته، یو ډېر غلط تاثر ورکو، او اسپیشلی امریکای پاره ډېر داسې حالت جوړ کو چې هغه ښه نه و. دې نه علاوه یو بل خبره چې د کومه کړې ده چې مطبوعاتو کې چومې خبره راغلې وې چې په دې کې هغه خبره شوې وه لکه حکومت به جوړیږي، نگران حکومت او الیکشن به ملتوي کېږي. نو دا وایي چې دا دواړه خبرې نه دي شوې. او د اوربندې د حق لا د نه تفوش شوې دي. نو هغه کې دا وویل چې دا د متحده عرب امارات او د سعودي دوی دا یو تجویز و چې طالبان او لکه درې میاشتې اوربندي دي وشي. نو دا سه بنیادی خبرې چې د دا انټرویو کړې وه.
د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ لخوا د نوموړي په دغه خبرو باندې او په کمی خبرې اترې چې شبې دي د طالبانو سره د هغه غونډې کې چې کوم کې طالبانو برخه نه و اخیستې، د افغان پلاوي سره د ملاوېدو نه انکار کړو، په هغه باندې د افغانستان صدارتي ماڼۍ رد عمل سره.
نو یا خو کوم رد عمل خو راغلی دی، خو چې کوم اصلي الته محب محمدالله محب دی چې کوم دی کامی سلامتی صلاحکار دی، هغه ټویټونه کړي وو او هغه دا ویلي وو چې دا بل یو ملک یا بل نورو ادارو ته یا هغه ته داسې هیڅ حق نشته چې د افغانستان د صلح او د افغانستان کې چې کوم خبرې دي هغوی باندې دوی مداخلت وکړي. نو دوی چې دا سم کیږي، افغانستان به پخپله کوي، ولې چې افغانستان یو آزاد او هغه د ریاست دی. او بل دا ویلي چې طالبانو نه راتلل دا یو قسم دوی شکست و چې دوی را نغلل او برخه وانه خسته. نو دا یو درس پر راغلی دی. او دین علاوه چې کوم د کدا هغه سره انټرویو وه زلمی خلیلزاد، یو بله چې کومه خبره کړې ده د طالبانو حق لاغه، دا هم ویلي چې کوم بارني ترهګر تنظیمونه دي لکه القاعده شو، داعش شو، نو هغه امریکای دا یو ریډ لاین دا دی چې دا خلک دا ګروپونه افغانستان خاوره استعمال نه کړي چې هغه امریکای پاره خطرناک وي او د نړیوالو پاره هم. نو افغانستان چې کوم دا ټول د خبره دا کړې ده چې دا د افغانانو منځ کې به دا خبره کیږي، او افغانستان حکومت هم دا درز دی چې هر څه کیږي، نو چې دا به افغانستان به په واک اختیار کې وي او د افغانانو منځ کې به یو خو چې فرض که طالبان افغانانو سره نه ملاویږي، نو دا صلح خبرې مانه د خیال چې سره به لاړ شي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
وایس اف امریکا ډیوه ده. امریکا په شام کې خپل 2000 فوزي وستو پریکړه وروسته په امریکا کې د ډیموکرات ګوند غړي او څېړونکي وای د شام زه د امریکایي فوزیان وستلو فیصله به په شام کې د واک توله بدل کړي. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار وکیل خان درته وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د تیر شروع یا یکشنبې پر ورځ دغه ټویټ چې پکې نوموړي ویلي وو چې په امریکا کې د دوی مقصد پوره شوی، په شام کې د دوی مقصد یعنی کوم چې داعش ته ماتې ورکول وو هغه پوره شوی، د امریکا د شام نه خپل عسکر روباسي. ځنې څېړنکاران وایي چې په شام کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې ترهاګر اوس هم موجودیت لري او د امریکا د وتلو وروسته به هغوی بیا سر راپورته کړي. کوردیان یا کوردیش چې کوم ملیشه ځواکونه دي هغوی په شام کې د امریکا کلک ملاتړی پاتې شوی دی او داعش ته د ماتې ورکولو کې هم که څه هم ترکی به په دغې باندې نیوکې کولی چې د کوردیانو امریکا د کوردانو یا د کوردش ملیشو مرسته کوي، خو امریکا په دغه کې د کوردیانو په مرسته باندې یا داعش ته ماتې ورکولو د شام په شمال ختیځ کې د دغې وروستو او بیا په دغلته کې یو داسې سیمه جوړول چې کوم د کوردیانو لپاره یو خود مختاره سیمه وه. ترکی به په دې اړه ویل چې ترکیان لګیا دي ځان لپاره د مطلب د خود مختاره یا د جلا وطن یا د بل سیمه جوړولو هڅه کوي. د دغه روستو چوس امریکا وایي چې د شام نه روزي نو کوردیان هم په دې شک کې پریوتی دي او وایي چې دوی سره یو رقم دوکه شوی دا هغه داسې چې په دغه جنگ کې کوردیانو په زرګونو ژوندونه بیللې. د کوردیانو د یاد کوردیش فلم جوړونکې یو سیړنکار یو نزګن ګیمو په دې حق لوي،
This is a stab to the Kurdish back. I hope the American people would rethink this move.
دی وای دا یو رقم د کوردیانو په ملا باندې چاړه وهل دي او دی وی چې زه فکر کوم او هیله لرم چې امریکا به په خپل دغه فیصله باندې بیا غور وکړي ځکه چې په دغه جنگ کې کوردیانو ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي. د دې سره ستام د امریکا چې کوم سیاسي ګوند ډیموکرات ګوند هغه هم په دغه فیصله باندې وای چې دا یو نیوکه کوي او وای چې دا یو ناصافي فیصله ده. د هاوس ډیموکرات مشره نانسي پولیسی په دې حق لوي،
A decision made in a cavalier fashion in terms of our allies in the fight against terrorism.
د ترهاګرۍ پر ضد جنگ کې زمونږ د اتحادیانو لپاره دا یو داسې فیصله ده چې کومې ته ویلی کېدی شي چې دا وایي چې یو بې غوره د پامه ګرځول شوی یا وته غور نه شوی داسې فیصله ده، یو خطرناکه فیصله ده. او د دې سره سم دا هم وایي چې دا فیصله د روس د صدر ولادیمیر پوتین لپاره یو رقم د کریسمس ډالۍ هم ده. د دې سره سم د ریپبلیکن ګوند یو بل سینیټر لینزی ګراهم هم وایي چې دا د دې فیصلې سره یو غلط یا خراب مثال جوړ شوی.
I don't know how this decision was made. It literally came out of left field. It has rattled.
دی وای نه پوهیږم چې دا فیصله څنګه شوې ده. دا یو اړخیزه فیصله ده، نړۍ حیرانه کړې او پریشانه کړې ده. د دې سره سم دی دا هم وایي که څنګه کچري مونږ خپل دا فیصله بدل نه کړو نو بیا زه دا تاسو سره لوس کولی شم چې څنګه په عراق کې شوې دي نو دغه شانتي به په شام کې کیږي. امریکا دا وخت په شام کې د شمال په شمال ختیځ برخه کې یا شمال شمالي برخه کې د شام 2000 عسکر لري. 2000 عسکر په هغه سیمه کې لري چېرته چې د روس او ایران مرسته لرونکي حکومت یعنی د شامي حکومت او بیا دغه شانتي د مخالفو چې کومې ډلې دي د هغوی د کنټرول لاندې سیمه د داغې ترمنځ پراته دي، خو ترکی هم په دغه کې کوو کتلې شي نو دغلته کې دا خبره به کوله چې که چېرې مطلب په دغه ځای کې د عملیاتو ویلو بیل چې دغه تکي با خپل عملیات کوي او د کوردیانو پر ضد به دغه عملیات کوي. او ایران هم به اوس د سیړنکاران وایي چې د پخوا به د هوا د لارې او اوس به د ځمکې د لارې حزب الله ته خپلې وسلې لیږي را لیږي.
Instead of having to rely on cargo planes to bring weapons and men and fighters into Damascus.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دا وام لري عربیا د خبرونو لندز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول سرڅکو تام
افغان چارواکی وای پوزي په خپل سر د هیواد د دفاع فان لري په واشنگټن کې د افغانستان نه د نږدې نیم امریکای پوځیانو د وستلو د خبرونو وروسته افغان چارواکو دغه خبرې کړې دي. یو افغان سلونکی وای
کرم غواړي چې نیمایي لشکر د افغانستان وباسي. دا د طالبانو غوښتنو ته ځواب دی غیر مستقیم. دا طالبانو مذاکرې ته یو اوس نیت دی چې امریکایانو وښول اوس نو په طالبان نو توپ د دوی پر میدان کې دی وار دی چې دوی دا مخته شي.
امریکا کې د ډیموکراټک ګوند غړي او سیړونکي وایي د شام سره د امریکا د فوجیانو وستلو فیصله به په شام کې د واک ټوله بدله کړي. د ډیموکرات ګوند د یو وتلي مشر نانسی پولیسی وایي چې فیصله به په ډیره بې پامۍ سره شوې ده او دا چې خطرناکه هم ده.
A decision made in a cavalier fashion in terms of our allies in the fight against terrorism. A decision that is dangerous. And a decision that is a Christmas present to Vladimir Putin.
متحده عرب امارات او پاکستان ته د درې عرب ډالر ورکولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې دغه پیسې به د پاکستان تر ټولو لوی حکومتي بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان کې جمع کوي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
امریکایي میډیا وایي صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان نه په غټه شمېره کې د امریکې پوځیانو پر ابيستو پلان باندې خبر کوي. د پلان تر مخه خوښه او وزره امریکایي پوځیان به د جنوري په میاشت کې د افغانستان نه رابطل شروع کی او باقی پاتې به په راتلونکو میاشتو کې په مرحله وار توګه را وباسل کیږي. امریکایي پوځ د نټو غیر جنگي ځواکونو برخه ده. د چا بنیادي مقصد چې افغان ځواکونو ته تربيت او مشورې ورکول دي چې د ملک د امنیت سیمواري په خپل لاس کې واخلي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل 2000 فوزي د شام ځخه د وستو پریکړه وروسته په امریکا کې د ډیموکراټک ګوند غړي او سیړونکي وایي د شام څخه د امریکا د فوز وستلو فیصله به په شام کې د وخت ولا بدل کړي. د ډیموکرات ګوند یو وتلي مشر نانسی پولیسی وایي چې فیصله په ډیره بې پامۍ سره شوې ده او دا چې خطرناک ده. امریکایي چارواکي وایي چې په شام او یا سیریا کې د امریکایي فوزیان چې نږدې 2000 او د داعش په ضد جګړه کې بوخت تو او دا فیصله د هغه وروسته اعلان شو چې کله د امریکا سره ډونالډ ټرمپ ویلو د شپ په شام کې ماتې خوړلې دي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځنګلي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان افغانستان کې د سولې په حق لا کردار تر سره کول شي خو قتل بداوی چې پاکستان پراتونکو ورځو یا هفتو کې س قسم ګامونه عملی ګامونه اخلي. د افغانستان طلوع او اریانا ټلویزیونونو سره په خبرو کې زلمی خلیلزاد ویلي طالبان د افغان حکومت پلاوی سره په لیدو نسله کې یو دا چې هغه فکر کوي چې دا د طالبانو یو تیروتنه ده چې د امریکې په ګډون په برخوالو هوادونو یې منفي اغیز کړی دی.
پاکستان فوج سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا په ترهګرۍ او نورو سختو جرمونو کې کاکړ 15 ترهګرو ته د تیزندې سزا منځوري ورکړه ده. پاکستان فوج د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي چې دغه ترهګر په فوجیانو او قانون په ځای کوونکو ادارو باندې بریدونه کوي کاکړ وو.
متحده عرب امارات او پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې دا پیسې به د پاکستان لوی حکومتي بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان کې جمع کوي. د متحده عرب امارات لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو اعلان د ابو ظہبی په د پرمختیا ادارې په خپل یو بیان کې کړی دی. ویلي دي چې په دې پیسو به د پاکستان معیشت مضبوط شي او د واړه هوادونو اړیکه به نور هم ښه شي.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د دفاع وزیر جمیټس په د فروری په وروستیو کې خپل سوکې پرېږدي. نوموړي ویلي جمیټس په وخت کې ډیر پرمختګ شوی او په ځنګړي ډول د جنگي سامانونو اخیستو په برخه کې هغه ډیر کارونه کړي. صدر ټرمپ وایي چې ډیر ژر به د نوي دفاع وزیر اعلان وکړي.
د امریکې د نمائندګانو ایوان د خرچو یو عارضي بل منظور کړی دی کوم چې په صدر ډونالډ ټرمپ ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره 15 ارب ډالر ورکړي. د نمائندګانو ایوان د زیارت پر ځنا بخت د غبل د 15 اتیا په مقابله کې په 200 رایو سره منظور کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وره خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. د خبرونو د لنډیز وروسته یو بیا تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. د متحده عرب اماراتو پاکستان ته د 3 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړی دی او وایي چې دا پیسې به د پاکستان ملي بینک کې جمع کوي. په دې اړه نور تفصیلات سیمه زخار شد حسین په یو راپور کې درته وړاندې کوو.
متحده عرب اماراتو د پاکستان د غیر ملکی مبادلې ذخیرو ته د ملاتړ ورکولو لپاره اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د متحده عرب اماراتو د خبری ادارې تر مخه د ابوظہبی ترقیاتی فنډ په یو بیان کې ویلي چې دا رقم به په راتلونکي یو 2 ورځو کې د پاکستان مرکزی بینک ته انتقال کړی شي. ابوظہبی ترقیاتی فنډ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د ورکړې کېدونکي مالی ملاتړ بنیاد د دواړو هیوادونو د اولسونو او د ملګری ملکونو ترمنځ موجود تاریخي اړیکې دي او د امداد په ګردو سانګو کې د دوه اړخیزه اړیکو سرګندونه کوي. د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو ورکولو د اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سخت وخت کې د زړه د خلاصه د پاکستان په ملاتړ کولو د متحده عرب اماراتو مننه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر یو بیان کې د اماراتو د غګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او کلونو د خور اړیکو عکاس ګرځولې دي. د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر ورکولو دا اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان په بهرني ادایګیانو کې د توازن د بحران سره مخ دی او د دې لپاره نړیوال مالیاتي ادارې IMF او نورو ملګرو هیوادونو ته هم مالی خواستونه ورکړي دي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې دې رقم سره به د پاکستان د زر مبادلې په ذخیرو دباو کم شي او د ډالر په مقابل کې د روپۍ بیه به هم یو استحکام عمومی. د معاشی چارو سیلنکار محمد سہیل وائی:
ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ گیپ جو ہے اس سال نہیں اگلے سالوں میں بھی ہے. تو IMF کے پیسوں کی ضرورت بالکل ہوگی کیونکہ جو سرمایہ کار ہیں بالخصوص فورن انویسٹرز ہیں ان کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایک اسٹینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو IMF کی لون کی وجہ سے مل جاتا ہے.
حغوائی منگل بدا نوی ہیرول پکار چی دا پاکستان پا درامداتو او برامداتو کی چی کم فرق دے حغا دیر لوے دے او دا با تر کلونو پوری روان وی او بلدا چی پاکستان لا IMF تا ہم تلل پکار دی ولی چی دا IMF نا بغیر سٹرکچر اصلاحات نکیگی او بلدا چی دا IMF دا پروگرام لکبل بحرنی پانگا اچون کی ہم ڈاڈ مومی خکار دیوی چی دا متحدہ عرب اماراتو نولان دے سعودی عربستان ہم پاکستان تا دا 2 ارب ڈالر پیکج ورکولو اعلان کرے او تر اوسا پوری 2 ارب ڈالر پاکستان ترا غلی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا, ټوئیټر @VOA دیوا, انسټاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مرکزی مشر خواجه سعد رفیق د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د جمهوریت د پرمختیا او د مضبوطولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره یو ځای مخ په وړاندې بوزي او ولیدي چې د تیرو 1 او 2 کلونو راهسې چې د جمهوریت سره کمې لوبې کیږي باید دا ودرول شي. اخواته د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی د اوسنی حکومت خارجه تګلاره باندې سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي د ملک خارجه تګلاره دي پارلمان کې د دې فیصله وکړ شي نه چې د راولپنډۍ نه د نوموړي اشاره د پاکستان پوځي هډکوارټر اړخته وه. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د وفاقي احتساب بیورو نیبله اړخه د مخالفو ګوندونو د مشرانو په ضد د مقدمو او د نیول وروسته په پارلیمان کې پر حکومت سختې نیوکې روانې دي، او دا هم ویل کېږي چې پاکستان بهرني تګلاره اوس هم په پارلیمان کې نه بلکې په پنډي کې جوړیږي، چې د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پارلیمان ته د راوړلو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او پخوانی چیرمن رضا ربانی په سینیټ کې د وینا په محل غوښتنه وکړه چې بهرني تګلاره دي د پنډي څخه پارلیمان ته راوړل سي او په پارلیمان کې دي د پاکستان بهرني تګلاره جوړه سي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې سداسي چارې دي چې پرې خبرې نسی کولی، خو مخالف ګوندونه د قومي سلامتیا په اړه د پارلیماني کمیټې غوښتنه کوي او وایي چې د حکومت په اړه دي ټول خبرې د پارلیماني غړو سره شریکې کړي. رضا ربانی پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د پنځو میاشتو وروسته اوس هم ان اف سی ایوارډ نه دی جاري سوی. بے درکه تنانو معامله هر ورځ مخې ته را روانه ده. ریاست پرویز مشرف عدالت ته نسی وړاندې کولی او ادارې ته یو بل په چارو کې مداخلت کوي. ریاست یو خطرناکه لوبه روانه کړې ده. کچري هوا ته سیان ورسېدو نو هیڅوک هم نسی بچ کېدی. د احتساب د دغه عمل په اړه د پیپلز ګوند مشر شیر رحمان هم ویلي،
حکومت اس وقت واضح کر چکی ہے کہ احتساب کے لبادے میں وہ ایک سخت قسم کی انتقامی سیاست کے پیچھے لگی ہوئی ہے.
دس اشکاری چی احتساب پجامو کی سخت انتقام روان دیم. دوی زیادہ کړه چې ویل کیږي چې پخوانی مقدمی دی، خو پلټنی کوونکی کمیټی غړي د حکومتي چارواکو او د نیب سره ویني. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلی غړي خواجه صاد رفیق چې تیر ورځو کې په یو سوسایټی کې د غبن په تور کې سره د ورورن ول سوي وو او نن د پروډکشن آرډر جاری کېدو وروسته پارلیمان ته راغلی وو، ویلي کمی احتساب بیورو قانون یو تور قانون دی چې مخالف ګوندونه په نقشه کېږي.
پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ ایویلیویٹ کریں کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں.
زما دا پیغام یواز دا حکومتی جماعت پارا نہ دی، زما دا خواست دا پاکستان دا عدلیہ او دا پاکستان دا اسٹیبلشمنٹ دا پارا دی چی پا کرارا دی فکر وکڑی چی پاکستان کم اڑختا بیول خواڑی. خوبل پلوتا دا حکومت وینا دا چی دا اعتصاب دا عمل سرائے حس کار نستا. پارلیمان تا دا وینا پا محل دا تحریک انصاف مراد سعید ویل،
قومی کاروائیوں کی بات ہوئی، ہم نے بارہا کہا کہ نیب ہمارے انڈر نہیں ہے اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
د انتقامی عملیاتو د خبره کیږي، خمر سوزله ویلی دی چې نیب یو آزاده اداره ده. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د غبن کوونکو په ضد به عملیات کیږي او هیڅوک به نه پریښودل کیږي چې د پاکستان په ادارو کې غبن وکړي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی وده تاسو ته اوس د سیمې څخه یو بل راپور وړاندې کوو، چېرته چې د راپور تر مخه د قبایلي و ضلعو کې د په پنځمې برخې انجونه، یعنی کې په پنځو کې یو انجلۍ د پبلک سیکټر سکولونو کې داخلې اخیستل سوي دي. تفصیلات ارشد مومن په راپور کې لرو.
د قبایلی ضلعو د تعلیم د نظم او معلوماتو نظام ادارې کال 2018 رپورټ تر مخه په 13-15 کالو کې 3% ماشومانو د تعلیم لړۍ قطع کړي چې پکې یو کم 80% جنکی دي. رپورټ تر مخه دغه 80% ماشومان د تعلیم په اولنۍ برخه کې سکولونه پرېږدي او د میډل او های سکول ته پر رسیدو بیا نور 50% جنکی د تعلیم لړۍ قطع کړي. تر ټولو زیات 3.5% چې 3.5% پکې جنکی دي په شمالي وزیرستان کې تعلیم نه بې برخې دي. د قبایلی ضلعو تعلیمي چارو کارپوه فخر عالم مومن وایي، د تیرو کلونو جګړه او حکومتي پاملرنې نشوالی د ماشومانو د سکولونو پرېښودو لوی لاملونه دي.
دغه بیسیک فیسیلیټیز نشته، یو خو دغه وجه ده. دویمه وجه ده په سوګونی سکولونه داسې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه وران پرت دي، هغه همدغه رنګې مطلب کمرې یا دیوالونه یا دغو هغه انفراسټرکچر وغیره چې کوم دی هغه ډسټرب شوی دی او تر اوسه پورې هغې باندې ډیولپمنټ یا د هغې د د
رپورټ تر مخه قبایلی ضلعو کې 15,890 سکولونه دي او فقط 3% سکولونه پکې د بجلی نظام، 45% پکې د څښلو د اوبو او 70% سکولونه پکې چاردیواري لري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاحکار ضیا الله بنګشوی دغه ټول مشکلات یې په نظر کې دي او د قبایلی ضلعو سکولونو دپاره یې یو جامع پلان تیار کړی دی.
تعلیمی حوالے سرکار کو کم ریشو دے نو ریشو بو لاندی کو انشاء اللہ نو خطریش باندې شو مشومان سکول ته راغلو سکول والا ټیک شو نو دا به د موده حکومت کامیابی وي انشاء اللہ.
ریپورټر مخه په قبایلی ضلعو کې د خواندګۍ کچه 33% ده چې پکې یو کم 50% سړي او 12% زنانه دي، کوم چې د نور هیواد تعلیمي شرې په نسبت ډیره کمه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د بلوچستان ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو چیرته چې په سر شار کوټه کې د تیر جمعې په ورځ ډاکټر ابراهیم د نامعلومه کسانو له خوا تښتول شوی چې تر اوسه لا درک نه دی معلوم شوی. هم د دې د تښتونې په ضد باندې په کوټه کې ډاکټرانو احتجاج پیل کړی دی چې لا دوام لري. تفصیلات تاسو ته د حافظ شیرانی په راپور کې لرو.
دا وخت زه د بلوچستان په دویم غټ هسپتال سنډمن یا په سیول هسپتال شهرت لرونکي هسپتال یا روغتون کې ولاړم او د او پی ډی مخته هغه او پی ډی چرته چې مریضان راځي او د خپل تشخیص او علاج لپاره دلته و ډاکټر ته ځان ورښکار کوي، خو دغه او پی ډی بند ده. دا او پی ډی لتیرو اتو ورځو راهیسې بند ده او لامل یې دا دی چې د کوټې یو مشهور ډاکټر چې په ډاکټر ابراهیم خلیل باندې یادیږي هغه د کوټې د شاباس ټاون ته نږدې لشپې له نیمو بجو بعد له خپل موټر څخه هغه وخت اغواسو چې کوم وخت دای له شخصي هسپتال څخه د خپل د کور په لوري روانو چې هلته وسلوالو کسانو د پولیسو په وینا دای له هغه ځای پورته کړی. دا ډاکټر تر اوسه لا درک دی. د دې ډاکټر د اغوا په خلاف د کوټې د ډاکټرانو ټول چې کوم سازمانونه دي هغوی مشترکه یو کمیټې جوړه کړې او له تیرو اتو ورځو راپیسې دوی پر احتجاج باندې دي او د کوټې د سرکاري هسپتالونو او پی ډیز احتجاجن بندې کړي دي چې د هغه له کباله دلته چې کوم مریضان راځي هغه له ستونزو سره مخامخ دي. د ډاکټر د اغوا پاک لبه د پیرامیډکس اسوسیشن پاکستان د بلوچستان چې کوم مشر دی یا صدر جمال شاه کاکر لاغه سره به خبرې کوو چې هغه څه راته وایي او د دې ډاکټر د اغوا پاک له تر اوسه پورې څه معلومات ستاسو سره حکومت څه درته ویل؟
تر اوسه پورې خو له حکومت لخوا صرف یو بریفینګ شوی دی، په هغه کې دا ویل شوی چې موږ دغه ځای یا دغه ځای ته پورې رسېدلی یو، خو بس داسې مطمئنه جواب یې نشته چې ورور موږ به ډاکټر پروفیسر ابراهیم خلیل شیخ با حفاظت بریکو یا به راوړو. تر اوسه پورې داسې مطمئنه جواب یې مشترک کړی نه.
تاسو دغه احتجاج روان کړی دی، چاو چا دا احتجاج کړی دی او غوښتنې مو څه دي؟
پدې کې چې دې زمش په کومه په هیلت ډپارټمنټ کې زمش څه تنظیمان دي دا وي مشترکه ډاکټر پیرامیډکس فیډریشن مشترکه یو کمیټه ده او پدې کې زمش غوښتنې صرف او صرف دا دي چې کوم ډاکټران مخ کې اغواز شوی دي کوم چې راوړل شوی دي بیا دا غوي سر څه شوی دي واغوي خلکو ته سزا او لار روان چې کوم ډاکټر صاحب وړل شوی دي د دې بازي افبي د پاره با حفاظت بیا ځابي د پاره زمش دا یو کوشش دی او پروټیست دی او احتجاج دی چې موږ یې کوو او موږ سرکار ته حکومت ته ودو ته دا کوو او ټول سیول سوسایټیز ته
چې په دې کې برخه واخی ورور نن کړه ډاکټر ولسو دي سبب یو عام ولس سرم صدا مسائل پېښی په دې مش سره غي
سو ډاکټر تر اوسه پورې پتیرو او اتو یا لس کال کې هغه سوي دی هغه څنګه را خوشی سوي
زما په خیال سره چې په لس کال کې چې د لس کال کم دورانیه ده یا کم پیریډ دی په دې کې سلويش څخه زیات داسې ډاکټران دي چې هغه وړل سوي دي او بیا په رنسن پر هغه باندې برته را خوشکل سوي دي خو د سرکار او زمز د نور خلکو یا کم زمز سکورټي هغه دي د دوی دی خاص کردار نه دي کې پاتې سوي نو برته هغه پیسې ورکي بیا دوی راشي سروسه پوری دا صورت
تاسو اوریدل جمال شاه کاکر صاحب وایي چې څومره هم ډاکټران یعنی په تیرو لسو کالو کې تر اوسه پورې څلوېښت ډاکټران غواسوي دي او ټول ډاکټران یا ډیری ډاکټران په هغو کې چې پیسې ورکړي او بیا راخوشي سوي دي دلته د دې ډاکټرانو د احتجاج له وجې چې خلکو ته کومې ستونزې دي کوشش کوو چې له خلکو سره خبرې وکړو چې هغه راته څه وایي صاحب ما ولي اوس تاسو رالاسه ستاسو سره زنانې او ماشومان هم له کومه ځای رالی او څه ستونزه ده بابا د بلوچستان د هرنای سیمې څخه راغلی دی تقریبا له څلور ورځو تر پنځو ګنټو پورې سفر دی ماشومان او زنانې ورسره وي کوټې ته راغلی خو دلته احتجاج دی هسپتال شته خو ډاکټران نشته ډاکټران وایي چې ورک سوی ملګری پیدا سوی نه وي تر هم هغه پورې به دوی د احتجاج لړۍ ته دوام ورکوي له بلې خوا د صحت د سیکرټري مرستیال ولی بړي وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی خپلې هڅې روانې کړې دي او د ورک شوي یا اغواسوي ډاکټر پلټنې روانې دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زره دغه ډاکټر مونده کړي او خپل کور ته راورسوي حافظ الله شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان خیبر پختونخوا خیبر ضلع خلکو د نیشنل های وے اتارټی یا د سړکونو لوی ادارې لخوا په خیبر ضلع کې د اولنی ټول ټیکس پلازې د جوړولو په سر باندې سختی نیوکی کړی دی او ویلی دی حکومت ورسره وعده کړی و چې په نوو قبایلی ضلعو کې به ټیکسونه معاف کولی شي او د دې باوجود ورته نوې داسې د ټیکسونو لپاره پلازې جوړول کېږي په دغه ټول پلازه باندې د افغانستان ته تجارت لونکو سامانونو نه ټیکسونه اخیستل کېږي نور حال په د سیمینار د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکبي
د پیښور او تورخم ترمنځ په نږدې 50 کیلومتره مرکزی سړک د تجارتي ګاډو ټیکس وصولولو په غرض د پاکستان د سړکونو مرکزی ادارې نېشنل های وی اتورټی د جمرو تحصیل په کټکوشته کې جوړ کړی شوی یو ټول پلازې پرانیسته وکړه د کومې په محل چې د نېشنل های وی اتورټی لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو د نېشنل های وی اړخه د حکومت قبایلی ضلع کې پرانیسته شوی او ورنې ټول پلازا ده د پرانیسته د سوري په محل په خپل لند وینا کې د ان ایچ ای جنرال منیجر مشتبه میمن اوویل چې په دغه ټول پلازا تجارتی گاڑو ناخیستی هم د پیښور تورخم مرکزی سڑک په مرمت او څارنه مصرفولی شي هغه په دې محل دا هم ویل چې د هغه اداره به ډیر زړه د پیښور او تورخم ترمنځ د موټروی په طرز یو بل پراخه شاره هم جوړ کړي خو دا ان ایچ ای د چارواکو لاړه خدغه اعلانونو باوجود ځایی ترانسپورټرانو او انظیمه مخالفه قامی مشرانو د دغه ټول پلازې پرانیستې سخت مخالفت کړی او په لنډی کوتل او جمرود کې د دغه په ضد احتجاجونه هم را جوړ کړل د جمرود په تاریخي باب خیبر شوی احتجاج په محل یو ځای کامی مشر ملک اسرار اپریدی گوا خور کړو چې ان ایچ ای په خپل دغه ټول پلازا لری نکړه نو هغوی به په زور ختم کړي
بس پاټي والا خو مخکې نام خراب روان دی اوس
د دین اوراند د لنډی کوتل سلطان خیلو په تکیه میدان شوی د ترانسپورټرانو احتجاج کې هم ځای ترانسپورټرانو د ان ایچ ای په ضد شعارونه ورکولو سره سم مرکزی شهر هم د ستاسو لپاره د احتجاج په توګه اوتړله او په دغه محل ځین ترانسپورټرانو په نیبی ټول پلازا ورکول کې دونکو رسیدونه هم اوسوزول. احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او قومي مشرانو حکومت ته بور په یاد کړ چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره زم کېدو بل منظورېدو په محل دوی سره کلکه ژمنه شوې وه چې نوی قبایلی ضلع به کم نه کم تر 15 کالونو د هر قسمه ټیکس نه مستثنی او اوس د انزیمام فقط او میاشتې تیرېدو پس په دوی نوي ټیکسونه ولګول شول. د کومې بچې د هغوی په وینا په هر کچه مخالفت کولای شي. د قومي مشرانو او ترانسپورټرانو دغه دریز په خپل ځای خو په پخوانیو قبایلي جنسیو کې به د پولیټیکل انتظامي لاړه په مرکزي سړکونو جوړ کړای شوي ګڼ شمېر چک پوسټونو د هر قسمه بڑو غټو تجارتي ګاډو نه غیر قانوني ټیکسونه اخیستای شول. کومې چې د هغه وخت پولیټیکل انتظامي د ایجنسي ډیولپمنټ فند نوم ورکړی وو او د کومې د مصرف اختیار چې د هغه وخت پولیټیکل انتظامی سره وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو او د ډیرو خلکو د نیوکو او د شکونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سواد کې د پاکستان اوسنی حکومت لخوا د کورونو جوړولو د سکیم لاندې د دوو میاشتو پورې دغلته د رجستریشن عمل روانو دا او سرته رسیدلی دی او د نادرا سیمایز مشر شفیق الاسلام بولی دی چې 50 زره خلکو درخواستونه د نو کورونو لپاره جمع کړی دي. رپورت په دغه ځای نه دی رادیو خبري الفیاض ظفر راکوي.
د اوس پورې څونه فارم دلته ډک شوی دی او د کومو کومو علاقو خلکو دلته د سواد کې د کورونو لپاره رجستریشن کړی؟
د اوس پورې زمون سره تقریبا د 50 زره پورې فارمونه راغلي دي او په دې کې د باجوړ، مردان، بشاور او سوابی، بنیر، شانګله د مختلف ډیسټریکټ نه خلکو دغه راوړي فارمونه او د ټول لسواد د لپاره جمع شوي دي.
مطلب دا صرف د سواد خلکو نه دي کړي، بل د بار خلکو په سواد کې د کور اغستو د لپاره د فارمون جمع.
او بالکل د هر ځینه خلک راغلي او د سواد د لپاره مور کړي. اسه خلکو به کې د اسلام آباد د لپاره هم دلته جمع کړي خو زیات خلکو د سواد د لپاره جمع کړي.
خی دا فارمون چې دی دا چې تاسو دلته ډک دا تاسو چرته لګي او د طریقې کار څه دی؟
دا چې موږ دلته فارمونه راجمع کړو بیا د دې انټریو شي په دې کمپیوټر باندې، نو دا اسلام آباد ته لاړ شي. د دینه بعد موږ د فارمز په دې فزیکل شکل کې هم اسلام آباد ته لیږو هاوسنګ اتارټي ته. د دینه مخکې پروسس به هغه بیا کوي.
درته شو فرق اسلام چې 50 زره خو شخل کو تاسو ته فارمونه جمع کړو، نو دې 50 زره خلکو ته به دا کورونه ملويږي او دا کورونه به څنګه ملويږي؟ ویډیا به کې پیسې بور کې خلک
د دې به قسطونه په دې فارم کې یو دغه نقطه وا چې موږ به 5000 روپۍ میاشت ورکولی شو، 10000 ورکولی شو یا 100 ورکولی شو. نو چې چا 5000 قسط لیکلی دی به 5000 قسط ورکوي د میاشتې او بیا به په هغه باندې دغه طریقه کار ول حکومت جوړی او دغه قسط.
مطلب مې دا چې 5000 ټولو خلکو ته به کورونه ملويږي؟
نه، ټولو ته به نه ملويږي. د دې به سر طریقه کار حکومت جوړی. اولنې دغه دا چې موږ فارمونه راجمع کړو، سروې وکړو، موږ سروې وکړه، د د دینه بعد به د مونږ اسلام آباد دولي ګو دویم فیز به بیا غو شروع کوي چې هغه سره طریقې کار جوړ
مطلب حکومت په بیا ګورو چې هغه سره سلور زره کورونه زیاده 15000 زیاده نو هغه کسان ته بیا د کورونه
بالکل او هم د
شفیق الاسلام صاحب اول ورځ کې چې تاسو دلته کله شروع کړل د خلکو یو ډیر لوی غنه ولګي د لوی ډیر زیات قطارونه بو او وس دې نو چې ګور یو یو کس دود وکس دې نو یا دا خو وجه نه شو ولګي خلکو چې د کورونه اسور کوي به ورته پټول کې چې پیسې باندې
بالکل او موزه دغه خلکو اول د خیالو چې دا بالکل د غریبانو لپاره فری یا سدیسه طریقې کار دی خو په دې کې بیا وروسته د قسطونو خبره راووته او دغه شوه خلکو ته اندازه وشوه نو بیا یو خو زیات تر خلکو رجسټریشن کړی هم په دغه وجم کم شوی دی او د پرون نه بیا خلک ډیر زیات شوی دی
تاسو ورو ورو دونکو چې 15000 خوښه کسان په سواد کې د کورون د پر رجسټریشن کړي دي نن درې بجو پورې به د رجسټریشن جاری او د دینه پس پا د رجسټریشن د سلسله د نیو پاکستان هاوسینګ سکیم د پر ختم شي
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز د واشنگ